له اجمل ان مننه مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوري. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي چې هېواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلد پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړی چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوی 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پوره سوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال سوې ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه رز وویل، هماغسې چې روسیا وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللې وه وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 مترۍ کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی آزادی راژیو تا غواجیست. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکست سکوت و نیز پروگرام خبریج خود رغمخ که ده ایران پا اره یا راپور راخلو. د جرمنی صدراعظم اولاف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي خبرې دې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري، نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون شنبه د فبرورۍ په 19مه د مونشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی رواني مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو چې پر داسې موافقه سلا وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو، د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبری اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیا او چین په مستقیم ډول، خو د امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسلې د ایران پولي واحد ته سخت ګوزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنې دوه سره لیوالتیا خولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تیره پنجشنبې ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي رادیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خبرونه د راپورونو برخه پای ته ورسیده. تاسو له ازادي رادیو سره اوسې چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
نور بسته شکست سکوت. السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغه په درويشتمه نیټه ناوخته مدینه دروازي نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځم ترزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي ښځو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافۍ او د ښځو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. صافۍ صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی راخوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شو چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپله یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې. بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بې خبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګورته جواب نه لري او د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روخانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه. مثلا که د تظاهرات د خوانه نیول کیږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شوه، ولې دغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري، عقد تظاهرات لري. او که چیرې دغه قانون ملغا نه وشي، باید دی دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلي بې جواب دي، ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغه څرګندېږي نه چې وایي په څه جرم نیول شوي، ولې نیول شوي، چا نیولې او چیرې وړي وي. دا سه مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډیر خلک بل دغه اساسي حقوقونه بی برخې شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نشي. زیرا من نه یمه چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو څرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه وي دی کوم ځای نه خوشې شول. آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشې شول که دا کارم شوي چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی دا موږ خوشې کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولی دی په کوم قانون نیولی وي څنګه خوشې کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر دغه دا یو جرمی عمل دی چې د خپل مقابل کې دی تر سره کړي.
مننه صافی صاحب، تر تاسو تر اعظم ریحانه وردک صاحب، تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی؟
ډېر مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. دوهم سر کې چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. مونږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او دا هغه حقوق دي چې دی د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا ته ورک شوي دي، دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. مونږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په اول ځل کې چې د مونږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان وستلی وای په نوی نظام یې وستلی وای. مونږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې مونږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حقوق ورته برابر کړي، مونږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر مونږ تاسو پنځندې راغونډ کړي وو د دې د حقوق په اساس دې څنګه کېدلې وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره مونږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ مونږ تاسو نه خویندې لاړل تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنا دی وړي دي څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره مونږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی د هغه څرګندونې به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوي نیول سوي ښځې چې نهه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته یې تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان څلوېښت نفره دي، د دغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري او ښځو نر او ماشومان او سپینګیر ټول په دې هیواد کې هغه د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې سي ویل سي او سي نادره کدي د مورد باندې زموږ اطمینان او حاصل سوي سي غو په کورنۍ کې دي او البته طبعا ځینې وخت کله پیښې راځي خو داسې د خلاص پېښ هڅې نه دي واقع شوي او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې داسې پېښ نه شي چې هغه ناڅرګند او نامعلوم وي. او بل تا ته چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده، ځینو خو اوازې او کله کله ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پېښې وسي هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله هغه پوره سي بیا نو بیرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې اصطناعي پېښې د دې سبب کېږي داسې وسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هېواد د ثبات موضوع ډېره مهمه ده او دغه ټول د دې باعث کېږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان ورکوو چې د چا سر ته به زیان نه اوړي او دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مشتدا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خاطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي او دغه نوې ښځې چې وس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي؟ په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واوریدلې، دوی په خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي. د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې وراچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی داسې برداشت وکړ چې دی بالکل دا خبر نه ده رد کړي. هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویلې د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو دپاره،
بلې بلې،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه دی چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نوسي بېرته خوشې کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې یو څوک مشکوک دی هغې باندې یعنی تحقیق دپاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرم ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی ونیول. متهم نیول کېږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترې پوښتنه کوي، په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بېرته خوشې شو، دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي، خیر دا چا نیولي، دا چیرې تللي دي؟ اوس دې داسې وویلې چې د ثبات لپاره موږ بعضې اپراتیفی کارونه کوي، یعنی خلیسو تحقیق کوو، دا څه یو معنی درلوده؟ اما دا چا نه دی ویلي چې باید یونی نیسي او جرم باید وایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بېرته خوشې کړې، دا حکم به یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه زنه پنګ ویلي دي. د دین دار لري یا پټي دا خبر دی که دا چې یو اتهام باندې نیول کیږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کې دا کار، اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریم قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې دا خلک وړي وي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې هېڅ خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح اوسېږي، هر کار چې دي کوي باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې د سویزن لري، هغه کولی شي چې وینیږي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي زه به بالکل تشویش د خلکو رفع شي، او که دیږي داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا هغې هم مصیبې ته حاضر نه شي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کار وکړي، خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې، ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دوی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غوړي برابرۍ غوړي د حکومت دا نه ده دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګانو شي هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکي ښځې نه دي هغه د یو ټپلې ښځې دي هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي دا د هغې حق دی د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي دا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنه وایي موږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاده شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي بازي دي ووایي چې دا د پردي استخباراتو اجنت و یا د فلاني ډلې ټپلې اجنت و او غوښتي چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي هغه حق دی چې اعتام پرې وارد کړي جرمې ثبوت کړي او بندي کړي هیڅ څوک ورسره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدی شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکوي یا پټایي دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي
صافی صاحب تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې دوی ویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړې وای د دې کار امکان څه ډول و ستاسو په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي
چې فشار نور څه دی وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی خبره دی کې دی چې دی یو تعهد لري د امریکې سره دی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکړي د دې د عملي کولو زمانه تی نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومت واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د مغه قرارداد یا مغه مسالې چې دی خپل منځ کې مغه په دوه کې قرارداد کړی دغه غوښتنې وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسی یا مګر هم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې سي فکر کوم چې دا واقعا د بین ملي ټولنې یعنی د کې اغیز شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغې پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان ته هم لازمه ده چې همه رقمې چې امریکې سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن اوسېږي یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شاملې اوسېږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅې دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګوندۍ هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه ستا چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی پراپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپاچی په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو دوره کې دوه په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو
مکاسمنه د خوځو سره ګرځې د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسق باید کی مستند باید کی چې تاسوونه ډیر مستند شوی هم لري اما دغه وقات د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا هغه رقم شته چې ویلې نه چې ناپدیده شي وي دي یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شي وي دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به دا هغه ته پاتې کیږي متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی که تقلیدی د پاکستان نه اوسېږي دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی آیا دی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشي کړو چې نور به دغې غږ نه پورته کوي دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته ورته استفاده وکړي اما بېرته رسوا کېږي بېرته ټول خلپېږي چې دا د دې کارو او افغانستان د نتنا افغانستان ټول دنیا کې د خبري یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیدي به تر دا د چې د خپل دغه مسولیت په غاړه واخلي که دغه خلک د بل چا د خوانه د خپل کیږي د دې د بدنامي د خوانه به هم د دې وظیفه ده چې باید هغه کړي پیدا کړي او که د خپل دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی د هغه څه چې ځانته حکومت وایي د حکومت په اساس باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کې یو تشویش د خلکو نه بل لري کې یو اتهام ورده وي په دغه اتهام نه ونیول کېږي اتهام هم نه ورده وي فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړئ زه تور کوم چې نور د غږ پورته نه کېدای نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ او هیڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی اما چې وایي چې مسؤلیت دی زموږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو بیرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم دې وظیفه ده مثلا هغه نه پدیده شوی د فامیل تشویش لري ټوله ټولنه تشویش لري چې یو ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی دا هم دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده او که دا د حکومتي خوانه وسي دا نو بخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه استو دا چې خبر نه استي دا هم دې یعنی معلومی که چه دی حکومتداری لازده نه ده چه سرخم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لری تا وقتی چه پولیس لری تا سرانوالی لری تا های خزینه پولیس لری تا های خزینه سرانوالی لری تا خیز چی ری وری های خزینه زندان تاسی لری چه دی حفاظت چی دی چا کور که تاسی ساتی در طول تشویش ده یعنی ایلمان نایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي اما دې هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي حکومتي وګړی وسیږي څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکایي یعنی به دې چې هغه مرایل د هغه رقم چې اولی پولیسي نیسي بیا یې سرانوالي تحقیق کوي بیا یې محکمې ته لیږي به دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي
بله صافر صاحب
ساده جواب دی
بله که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوش شوي بیرته مخکې چې ورکې شوی وي د غوړه خوش کېدل آیا کوم هله بخښونکي اقدام دی کنه
زه وایم چې دا خوشی شو دا ښه کارو شو معلومدار امر رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو دې ما څه څه خبره سي پوسلو کې دی ویل چې موږ دې خبر نه اسو پلټنه کوو که ممکن دی پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې بندخانو کې یا په کومه وزکه د خزي موجوده وي دی باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاونه د خلک نیولي وو باید هغه مسولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خو خلکو سره روښانه کړي چې هو د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولې وې غیر قانوني نیولې وې او موږ خوشې کړلې دغه دی دا سزا دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.